رنگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام قدرمن اوریدونکو، زه نو شب آشنایم. دومه پښتو خبری خپرونې په پیل کې پاموکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په افغانستان کې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو د نوملیکنې پروسه جاری ده. د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان له طالبانو سره د ایران د نږدې اړیکو په اړه سخت عکس العمل ښودلی او د استرالیا حکومت ویلي دي چې تر اوسه یې د رحاف په نوم یوې ځوانې سودې ښځې ته د سیاسي پناه ورکولو په باب پرېکړه نه ده کړې.
قدرمنو اوریدونکو، په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته پر پوټونو کې دا هم درته خپرو. ولسي جرګې له حکومت نه غواړي تر څو د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران د مداخلې مخه ونیسي.
ایران حکومت اخیری خبرداری ورکړي چې ملدی وروسته په افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي.
د کورنیو چارو وزارت وی د خبريالانو د خوندیتوب لپاره جدي تدابیر په پام کې نیولې.
د کورنیو چارو وزارت رهبری ټول وزارت ورغونو ته په جدي توګه د هدایت ورکړل دي چې د خبريالانو پر وړاندې چې کوم تاوتریخوالی کیږي جدي اقدامات ترسره کړي.
نن شلمه ورځ چې د امریکا د فدرالي ادارې ځینې برخې لا هم تړلې دي. قدر منوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورې. اوس درته زه او سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وای.
السلام علیکم. په افغانستان کې د راتلونکي جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه روانه ده. ګڼ شمېر سیاستوالو د خپلو انتخاباتي ټیمونو په جوړولو کار پیل کړی. نن د پنجشنبې په ورځ هم د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د سید نورالله جلیلي په نوم دریم کاندید خپل نوم ولیکه. تر اوسه 22 کسانو د جمهوری ریاست د کاندیداتورۍ معلوماتي بستې اخیستې دي چې دوه ښځې هم پکې شاملې وې. د جمهوری ریاست انتخابات چې له خپلې ټاکلې لیټې نه درې میاشتې نور هم ځنډېدلی و، د سرطان په 9 کېږي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ګډو همکاریو د پراخولو په غرض د خبرو لپاره په یو 2 سفر د چین پلازمینې بیجنګ ته رسېدلی دی. د ملي امنیت سلاکار به په خپل سفر کې د دغه هیواد له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان چین ترمنځ امنیتي همکاریو، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ستراتیژیکو همکاریو بحث او نظریات شریک کړي. د ملي امنیت د شورا ویان طارق آریان وویل
مشاور امنیت ملی کشور در سفر به چین با مقامات ارشد این کشور در مورد پروسه صلح بر رهبری و مالکیت افغان ها، همکاری های امنیتی و تقویت همکاری های مشترک بحث و تبادل نظر خواهد کرد.
تر دې مخکې حمدالله محب نوی دیلی ته تللی و.
تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړئ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلی دی د باور لري چې امریکا به افغانستان ایوازې نه پرېږدي او د دواړو هیوادونو ترمنځ په لاسلیک شوي امنیتي تړون به ولاړی. حامد کرزی چې په هند کې دی په یو کانفرنس کې وینا کوله ویل چې د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم لیدلی دي. کرزی د سولې په برخه کې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د هند او روسیې په همکارۍ ټینګار وکړ او ویل چې باید دوی دواړه په پوره قوت همکاري وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان په حکومت کې د طالبانو د ونډې په اړه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو ته په خپل غبرګون کې ویلي دي چې د دولتونو ترمنځ د تعاملاتو له چوکاټ نه بهر له طالبانو سره هر ډول اړیکې د دواړو هیوادونو د اړیکو د کمزورتیا لامل کیږي. ښاغلي زمان په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې دولت په جوړښت کې د وسلوالو ډلو د شاملولو د وړاندیز په ګډون د افغانستان د سیاسي نظام په جوړښت کې د بدلون په تړاو هر ډول تجویز د ټولو ډیپلوماتیکو اصولو خلاف او د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ګڼل کیږي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې ایرانی چارواکو په تهران کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې په سر خبرې کړي. جواد ظریف ویلي چې له طالبانو سره دا ډول لیدنې د افغانستان د هغو سرحدي سیمو د امنیت لپاره شوي چې طالبان ورباندې کنټرول لري.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. حکومتي سرچینې وایي چې د کونړ ولایت د ماڼوګي په ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ له تیرو 4 ورځو راهیسې سخته جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې داعش له طالبانو نه د کړنګل او کلایګل درې نیولې دي. د کونړ د والی ویان غنی مصمم امریکا غږ ته وویل
ماڼوګي ولسوالۍ په کړنګل سیمه کې چې ډېره لرې غریزه سیمه ده، دلته د داعش وسله طالبانو ترمنځ
وی بلې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته وویل چې د کولنګل له درې نه طالبان په شا شوي دي او دواړو خواو ته د هغه په وینا په جنګ کې درانه تلفات اوښتي دي. د کولنګل دره چې یو وخت د ناټو ځواکونو د ډیرو تلفاتو له امله د مرد درې په نوم یادوله، یو ولسي اوسیدونکي امریکا غږ ته وویل
کولنګل دره چې د طالبان داعش نیولې ده او طالبان یې ځپل دي، هلته مړې هم شوي دي ډېره، ته ورتګ نه کېږي، خلک نه شي وتلی. نو دا به د تیز درې دپاره تر ټولو خطرناکه وي. درې ولسوالو تر څنګ د پارون ولایت مرکز
فکر کېږي چې داعش د ماڼوګي اکثره برخې نیولي او طالبان یې د چپې درې ولسوالۍ ته ټول کړي. امنیتی سرچینې وایي چې د کونړ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د اسلامي دولت یا داعش د 900 نه زیات وسلوال فعالیت کوي چې کله کله له حکومت او یا طالبانو سره په جګړه کې ښکېل کیږي.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو سره د تاوتریخوالي 121 پیښې ثبت کړې دي. د دغه کمیټې رئیس نجیب شریفی نن د پنځمې په ورځ دغه رپورټ د خبرولو په مهال خبریالانو ته وویل چې په دغو قضیو کې د خبریالانو د وژلو، ټپي کېدو، په بند کې ساتلو، تختونې او د تاوتریخوالي یو شمېر نورې پېښې شامل دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې داعش او طالبان له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په 50% پېښو کې ګرم بللې دي او د 40% نورو پېښو مسؤلیت د افغانستان د حکومت په غاړه اچولې دي. کمیټې د 14% پېښو مسؤلیت ناپېژاندو وسلوالو ته نصب ورکړی دی.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن اعلان وکړ چې ایران به ډېر ژر د ځمکې مدار ته یو سیټلایټ پورته کړي چې ایراني ساختوغوندۍ پکې نصب شوی. روحانی ویل چې دا سیټلایټ به پراتونکو اونیو کې ولېږل شي. ایران معمولا په فضایي پروګرامونو کې خپل پرمختګونه د فروری په میاشت کې ننداري تک دي، ځکه چې په ایران کې د 1999 میلادي کال په فروری کې اسلامي انقلاب کلیزه لمانځل کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مک پمپیو بغداد ته له سفر وروسته نن پنجشنبه په ورځ د عراقي کردستان مرکز اربیل ته ولاړ. پمپیو د عراقي مشرانو او د کردستان د سیمه ییز حکومت استازو ته د امریکا د دوامدار همکاریو ډاډ ورکړی دی. د خبر تفصیل د احمد شکیب دوست ناوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د منځني ختیځ هوادونو ته د خپل اوږد سفر په ترڅ کې بغداد کې له عراقي مشرانو سره ولیدل. پمپیو په دغه سفر کې کوښښ کوي چې خپل متحدینو ته د ایران د نفوذ د راکاوو کولو ډاډ ورکړي. د عراق صدر اعظم له داعش سره د امریکا د مبارزې له امله مننه کړې.
معلوم دره ده چې پامپیو مو یو متحد دی، هغه د یو ملګري هیواد استازیتوب کوي. موږ ډیر مشترکات لرو. دوی په هغه نړیوال ائتلاف کې شامل دي چې له عراق سره داعش په ماتولو کې مرسته کوي.
عراق ته له راتلو یوه ورځ مخکې پمپیو د اردن مشرانو ته وویل چې امریکا په دې پوهیږي چې داعش او ایران په سیمه کې ستر خطرونه دي او امریکا د دې نیت نه لري چې له منځني ختیځ نه پښې سپکې کړي.
او دا هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. د کرکټ د نړیوالې شورا په یو تازه درجه بندۍ کې دوه افغان لوبغاړي د 50 غوره شو لوبغاړو په لیست یا ټاپ آل راونډرز کې شامل شوي دي. لوبغاړی راشد خان په لومړي مقام کې او محمد نبی په دریم مقام کې راغلي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا
رادیو
خبرونه
اورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په افغان حکومت کې طالبانو ته د ونډه ورکولو په اړه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونه ته تون خبرګون خودلې او دای د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکارا لاسوهنه ګڼلې ده. په موخه په دې اړه د ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سرګندونو ته چې ویلی دی طالبانو ته په افغان حکومت کې د رول لور کولو پرته د افغانستان راتلونکی ناممکنه دی، توند غبرګون خودلی او ویلی دی چې دا ډول سرګندونې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د کمزورتیا لامل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د چهارشنبې په ورځ د نوې ډیلی ټلویزیون لمیټډ سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو تر بشپړې واکمنۍ لاندې افغانستان د سیمې د امنیت په ګټه نه دی، خو په حکومت که دغه ډلې له ونډې پرته هم د افغانستان د ستونزې حل ناممکنه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان دغو سرګندونو ته په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغان دولت په جوړښت کې د وسلوالو ډلو د شاملولو د وړاندیز په ګډون د افغانستان د سیاسي نظام د جوړښت د بدلون په هکله هر ډول تجویز د ټولو ډیپلوماتیکو اصولو خلاف او د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي هم په خپل فیسبوک پاڼه کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونو ته غبرګون ښودلی و او ویلی و چې ایرانی چارواکي د طالبانو د ویاندویانو په څیر عمل کوي، خو ښاغلي مرتضوي له څو ساعته وروسته له خپل فیسبوک څخه په دې اړه لیکلې سرګندونې لرې کړې. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه د افغان حکومت له ډیپلوماتیکي ادارو څخه غواړي چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سرګندونو په اړه له ایراني لوري وضاحت وغواړي. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون غړي نادر خان کټوازي امریکا غږ آشنا ته وویل
افغانستان له دولت خاص ډیپلوماټیکي دستګاه څخه زموږ له خارجه وزارت څخه دغه هیله ده چې د ایران له حکومت سره دغه خبره دغسې پرې نږدي. دا خبره د ایران له حکومت سره شپینه کې دا چناوي ته ورسوي، د ایران حکومت ته اخري خبرداری ورکړي چې له دې وروسته به د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي، او که چیرې بیا هم ایران د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي زما په نظر باندې له ایران سره د موږ هېڅ اړتیا نشته دې ته چې موږ له دوی سره ډیپلوماتیکې اړیکې ولرو.
ښاغلي کټوازي دغه راز ایران د افغانستان له وسلوالو مخالفینو سره په مرسته کولو او په افغانستان کې مذهبي او ژبنیو اختلافاتو ته په لمن وهلو تورن کړ، هغه تورونه چې په واروار د ایراني چارواکو لخوا رد شوي دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د افغانستان په مسله کې د ډیپلوماتیکي اصولو په خلاف د ځان د مطرح کولو هڅه کوي او غواړي چې له دې لارې امتیازات ترلاسه کړي. له دغو کارپوهانو څخه مشتاق رحیم امریکا غږ آشنا ته وویل
د افغانستان ګاونډیان تر ډېره بریده پورې هڅه کوي چې د افغانستان په چارو کې داسې لاسوهنه وکړي چې ځان د افغانستان په برخه کې مطرح ثابت کړي، برلاسه ثابت کړي، د افغانستان حکومت ته داسې پیغام ولېږدوي چې ګوندې دوی سره د افغانستان د ستونزو د حل کیلي شته او د دوی سره باید تفاهم وشي. خصوصا ایران په دې لړ کې په دې تکل کې دی چې امریکا ته یو ډول داسې ثابته کړي او وښایي چې ستاسې په شتون سره سره موږ دلته اوس هم مطرح او مهم یو. نو په داسې حالت کې د دوی دغه بدنیتانه برخورد د افغانستان دپاره د سولې بهیر تکنه کوي.
ښاغلي مشتاق زیاته کړه چې افغان حکومت باید په نړیواله کچه د ایران ملګري هیوادونه دې ته وهڅوي چې پر ایران فشار راوړي سو د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال دا سرګندونې کړي چې افغان او امریکایي چارواکو تر بل هر وخت اوس له طالبانو سره د سولې هلې ځلې زیاتې کړې دي او په همدې لړ کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر افغان سولې د خبرو لپاره افغانستان او د سیمې هیوادونو ته خپل څلورم سفر پیل کړی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. څېړونکي وایي د افغانستان، هند او غرب سره روابط لرل یا نه لرل او په دې ارتباط پالیسي جوړول د پاکستان د پوځي ارګانونو صلاحیت کې دي او د ملکي حکومتونو هر ډول وعدې او خبرې بې ګټې دي. د افغانستان د سولې استازی محمد عمر داوودزی اوس وخت په پاکستان کې دی. په رسمي او غیر رسمي توګه یې ګڼ شمېر پاکستانیانو سره لیدلي. دا چې دا ځل د څه ډول همکارۍ تمه ترې کېدای شي، امریکا غږ آشنا تلویزیون دی په مرکه کې وویل
د سولې اصلي عامل دا کېدلی شي چې د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات او خبرې اترې شروع شي. د افغانستان دولت خو د ډېر وخت نه حاضر دی، خو طالبان یا حاضر نه وو یا ورته موانع ایجادېدل. تر اوسه پورې دا حالت نه دی راغلی چې طالبان مخامخ کینی د افغانستان دولت سره. دې مطلب په نظر کې نیولو سره چې طالبان او پاکستان یو خاصه اړیکه لري او دا اړیکه یو تاریخچه لري. پاکستان دولت او همدارنګه مذهبي او سیاسي ګوندونه په طالبانو باندې اثر رسوخ لري. د دې په بنا باندې موږ د ډېر وخت نه دا هڅه کړې ده چې د پاکستان دولتي او غیر دولتي مقامات دې ته هڅو چې دوی په خپل وار سره طالبان وهڅوي چې د مذاکرې میز ته راشي. دې سفر په دوران کې ما دولتي مقامات سره ولیدل او همدارنګه د مذهبي او قومي مقامات او سیاسي مقامات سره مې ولیدل او لا دا د لیدلو لړۍ جریان لري. دوی په یو غږ دا وعده کوي موږ سره او دا ژمنه کوي چې دوی به هر هغه اقدام وکړي چې دوی په وسې په توان کې چې منجر په دې شي چې طالبانو قناعت حاصل کړي او هغه را د مذاکرې میز ته
داود زین صاحب کله کې مشخص کم پاکستانی پوځیانو سره تاسو ولیدل کنه او تر ټولو هغه مهم بحث دا دی چې په کوټې پیښور او کراچۍ کې د طالبانو د شوراګانو په اړه تاسو ورته څه ویل کنه؟
تر اوسه پورې هم د فوزي مقامات سره مستقیم نه دی لیدلی اما اوس حالت په اسلام آباد کې لږ بدل شوی دی. سیاسي حکومت مستقر دی، د فوجي اړخ نه هم پوره نمائندګي کولای شي. د بهرنیو چارو د وزیر سره ولیدل او د پردیشاتو د دوی خپل مشورې جریان لري چې دوی منځ ته یو مثبت او ګوټلې وعده راکړي، ټینګې وعدې راکړي چې موږ قناعت حاصل شي چې دا ځل خیر سره یا سږ کال به دا کوششونه داسې نتیجه ورکړي چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي او هغه یو سیاسي حل ته ورسیږي.
اجازه راکړئ، استاسو د هیلو مطابق یو پوښتنه شته، یعنی په دې کې شک نشته چې تر بل هر وخت به د سولې د خبرو د لپاره اوس زیات فرصتونه مساعد شوي وي او ښکاریم چې هر طرف تاګ راتګ ډیر شوی دی او خپل حتی شرطونه مطرح کوي یو بل ته. ستاسو په باور باندې دغه د مخامخ خبرو یا یو نتیجه ترلاسه کول چې د افغانستان د امن سبب شي، دا به په ونیو کې وشي، میاشتو کې وشي، کلونو ته به وغځیږي؟
ان شاء الله چې په میاشتو کې به موږ او تاسو شاهد د مخامخ مذاکرات یو او ان شاء الله چې سږ کال یعنې 2019 کال به د سولې کالي په دې کال کې به د خیر سره اور بند کیږي او د سولې معاهده ته به رسیدو.
بله داود صاحب، یو ټکم تاسو په دې دوه ورځو کې ذکر کو، تاسو ویل چې 2019 کال به د افغانستان د سولې کال په نامه باندې وسی او دا توقع خودلې و چې یعنی سولې به شي. یو بل اړخ تر اعظم یو ډیر مهم بحث دی، دام تاسو اکثریت افغانان په دې باور دي چې پاکستان د طالبانو سره نږدې ارتباط لري، خو تازه تازه د دارک په وینا باندې ایرانی مقامات هم اوس د طالبانو په سخنګویانو باندې بدل شوي دي. آیا دا د پاکستان نه وروسته به تاسو ایران ته هم د همکارۍ لاس غځوي او همدومره وخت به هغوی نه تقاضا کوي چې طالبان خبرو ته کښېنئ؟
د ایران او د طالبانو اړیکې دا هم نوې خبر نه ده، او دا چې ایرانیان د ټولو طالبان سره اړیکه لري یا د بعض طالبان سره اړیکه لري دا لا مشخص او واضح نه ده. خو منیس دی او مامور چې په دې باندې مامور شوی یم چې په منطقه کې د سولې په هکله اجماع جوړ کړم، زه به خامخا ایران ته هم سفر کوم او خامخا د هغوی د همکارۍ د جلب خبره به هم هلته مطرح شي.
بل اجازه راکړئ، چون تاسو سیمه ییز مسؤلیت لرئ د دغه اجماع جوړولو لپاره، یو ډیر مهم ټکی چې هغه د یو لوی خند د سولې په مخ کې ګڼل کیږي تاسو سره مطرح کو، یو دا چې ایران همیشه د امریکا په موجودیت په افغانستان کې اندېښنه لري او ټول فکر کوي چې همدای سبب دی چې حتی نامنی یا د دولت مخالفین هم نن ورته حضور رجوع کوي. هند سره د هند حضور پراخېدل د پاکستان د خفګان سبب شوی دی. فکر کوي چې دا تر دې حد محدود اوسي چې یوازې ستاسو په تګ او په دغه همکارۍ کې یو نتیجه رښتیا راشي، ځکه دا د منطقې د ګټو خبره مطرح شوې ده، نه د افغانستان د ګټو؟
اوس خو لږ وضاحتونه پیدا شوي په روابطو کې او نور وضاحتونه به هم پیدا شي. حضور، نظامی حضور او درازمدت دوستی دا فرق لري. موږ د امریکا سره درازمدت دوستی لرو، پارتنرشپ لرو، همکاري لرو، مشارکت لرو، تړونونه لرو، ستراتیژیک تړون لرو، امنیتی تړون لرو. همدارنګه موږ د هندوستان سره هم ستراتیژیک تړون لرو، د اوږدې مودې دوستی لرو او موږ یو مستقل هیواد یو. موږ کولی شو چې د هر هیواد سره د اوږدې مودې د دوستۍ او د مشارکت تړون امضا کړو. یو خبره د نظامي او د امنیتي حضور ده د دې ملکونو. د یو ملک نظامي یا امنیتي حضور په یو ملک کې د یو بل ملک دپاره تهدید ګڼل کیږي. په دې هکله موږ ایران ته هم اطمینان ورکړی او ورکوي او دا به ورته ثابتو چې د امریکا سره ملګرتوب او د امریکا حضور په هر شکل چې وي ایران ته به تهدید نه وي. همدارنګه پاکستان ته هم دا اطمینان ورکړی ورکوي په دې اکله کې دوی څه ملاحظات لري هغه غواړو چې واورو، که په دې اکله دوی څه اتهامات لري غواړو چې د هغې ثبوت واورو او د دوی ملاحظات رفع کړو. د پاکستان منیز ګاونډي باید زموږ د دوستۍ د هندوستان سره د هغې نه کوم ویره ونه لري، او همدارنګه ایران هم منیز دی او ګاونډي د امریکا د حضور نه باید ویره او نگرانی ونه لري. د موږ کولی شو دا دواړه سره بیل وساتو، دغه اطمینانونه په دا راشه درشه باندې په ځینې تړونو باندې په دو جانبه همکاریو باندې منیز د ښو ګاونډیانو یو بل سره کار کولو باندې دا اطمینانونه حاصلېږي.
محمد عمر داوزی صاحب، تاسو نه ډیره مننه کوم.
مننه ستاسو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه ته ادامه ورکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د عراق مرکز بغداد او اربیل ښار ته تللو. د دغه سفر په جریان کې مایک پامپیو عراقي مشرانو او د کردستان د سیمه ایز حکومت استازو ته د امریکا د دوامدار همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د مطلب نور تفصیل له خپل همکار احمد شکیب دوست نه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د منځني ختیځ هیوادونو ته د خپل اوږد سفر په ترڅ کې بغداد کې له عراقي مشرانو سره ولیدل. پامپیو په دغه سفر کې کوښښ کوي چې خپل متحدینو ته د ایران د نفوذ د راکمو کولو ډاډ ورکړي. د عراق صدر اعظم له داعش سره د امریکا د مبارزې له امله مننه کړې.
معلوم دره ده چې پامپیو مو یو متحد دی، هغه د یو ملګري هیواد استازیتوب کوي. موږ ډېر مشترکات لرو. دوی په هغه نړیوال ائتلاف کې شامل دي چې له عراق سره داعش په ماتولو کې مرسته کوي.
عراق ته له راتلو یوه ورځ مخکې پامپیو د اردن مشرانو ته وویل چې امریکا په دې پوهیږي چې داعش او ایران په سیمه کې ستر خطرونه دي، او امریکا د دې نیت نه لري چې له منځني ختیځ نه پښې سپکې کړي.
له سوریې څخه زموږ د عسکرو پر وستلو د ولسمشر ټرمپ فیصله په هیڅ ډول زموږ پر قابلیتونو ناوړه اغیزه نه کوي. تاسو به په راتلونکو ورځو او اونیو کې ووینئ چې موږ نه یوازې خپل ډیپلوماتیک حضور پراخوو، بلکې پر ایران د واقعي فشار او د هغه څه لپاره چې موږ یې ترلاسه کولو په لټه کې یو خپلو اقتصادي هڅو ته به هم زور ورکو.
مایک پامپیو له عراق څخه مصر ته ځي او په قاهره کې یوې مهمې غونډې ته وینا کوي. لس کاله مخکې پخواني ولسمشر باراک اوباما له قاهرې نه د منځني ختیځ په اړه د امریکا پالیسي اعلان کړه. مبصرین وایي چې د تیرو حکومتونو په پرتله ولسمشر ټرمپ د ایران په تړاو بېله تګلاره لري.
د یوې مشخصې موضوع په تړاو دوام لیدل کیږي، او هغه د خطرونو دفع کول دي. دا مسله د اوباما په دوران کې هم وه. کله چې د امریکایي عسکرو د لیګلو او د امریکایي ملت جوړونې کار وي، او د عربي نړۍ د کورنۍ چارو د بیا سمولو هڅه وي چې له داخلي پلوه له ګډوډۍ سره مخامخ ده، دا همغه مسیر ده چې د ټرمپ په دوره کې هم دوام وموند.
د چارو کتونکي او منتقدین به سعودي عربستان او د خلیج د همکارۍ شورا نورو غړو هیوادونو ته د پامپیو سفر هم وڅاري.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او دیموکرات مشران د امریکا د حکومت د یو شمیر برخو د بیرته پرانستلو په سر په خپل وروستي مجلس کې هوکړې ته ونه رسیدل. جمهور رئیس ترامپ له مکسیکو سره د دیوال د جوړېدو لپاره شپږ میلیارد ډالر غواړي. نن د امریکا د حکومت د تړل کېدو شلمه ورځ ده چې د دې هیواد په تاریخ کې د حکومت د تړل کېدو دوم اوږدمهاله کاربندیز شمیرل کېږي. په دې اکله پام وکړئ رپورټ ته.
د حکومت د تړل کېدو درې مونۍ ده او له دې سره ناهیلۍ زیاتې شوې دي. جمهور رئیس ترامپ له دیموکراتو مشرانو سره له ملاقات ووت او مجلس یې د وخت ضایع کول وباله. خو دیموکراتان چې د سرحد د امنیت مسأله د حکومت د تمویل له خبرو جلا ګڼي، په دې اړه بل نظر لري.
هغه په غوسه شو ځکه په خپله خوښه یې نه شوی ترلاسه کولی او له غونډې نه ووت. هغه وویل که حکومت پرانیزم نو تاسو هغه کار نه کوئ چې زه یې غواړم. دا ظالمانه او بې عاطفي اقدام دی. د میلیونونو بېګناه کسانو برمته کول سم کار نه دی.
شاوخوا 800 زره دولتي کارکونکي به د لومړي ځل لپاره د روان یونۍ په پای کې خپل تنخوا و نخلي. دیموکراتان وایي د ترامپ د غوښتنو بدلیدو خبرې ستونزمنې کړې دي.
که موږ وکړای شو کومې هوکړې ته ورسیږو نو په لیکلي شکل یې غواړو څو خلک یې هم وویني، ځکه هغه نشي بدلیدای.
جمهور رئیس ترامپ په سرحد کې وضعیت بشری ناورین ګڼي او وایي د فولادي موانعو په مرسته کېدای شي هوار شي. هغه څه چې اوس یې د دیموکراتانو له موافقې پرته د خپل اجراوي ځواک په مرسته د هوارولو ارزونه کوي. دا اقدام ممکن محکمې ته خبر ورسوي، خو کانګرس تر اوسه د حل یوې لارې ته هیله مند دی.
له دې حالت څخه د وتلو لاره دا ده چې دیموکراتان له ولسمشر ترامپ سره خبرو ته کینی او د دیوال د تمویل، د سرحد د امنیت او وروسته د حکومت د خلاصېدو په اړه له هغه سره خبرې وکړي.
خو دیموکراتان وایي د حکومت د بندېدو اوږدېدل به د سنا جمهوري غوښتونکي دې ته واڅوي چې د ترامپ ملاتړ ونه کړي. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړېدو ژمنه کړې وه، خو شنونکي وایي نوموړی اوس د دې کار د عملي کولو لپاره د محافظه کارانو تر فشار لاندې دی.
اساسا هغوی ویلي که تاسې د دیوال لپاره هڅه ونه کړئ او د جوړولو لپاره په میلیاردونو ډالر ترلاسه نه کړئ، نو ستا پلویان چې موږ یې نمایندګي کوو هغوی به په 2000 کې ستاسې پر خوا ولاړ نه وي.
خو دیموکراتان په ځانګړې توګه ډېری هغه کسان چې د راتلونکي کال د ولسمشریزو ټاکنو د کاندیدېدو لپاره ځانونه چمتو کوي په دې نظر دی چې د 2000 کال د کمپاینونو د پیل په درشل کې د یوې سیاسي بریا په توګه د ولسمشر د دې کار مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د جمهور رئیس ترامپ نن پنجشنبې سرحد ته ولاړ شي، نو د خبرو اترو پیل د روانې اونۍ تر پایه ممکن احتمال ونه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
څو مهم خبرونه. په افغانستان کې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نومونو د لیکلو پروسه روانه ده. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي ویلي دي د باور لري چې متحده ایالات به افغانستان یوازې پرېنږدي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان په حکومت کې د طالبانو د ونډې په اړه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندولو په مقابل کې سخت عکس العمل ښودلی دی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د خبریالانو او د خبری رسنیو د کارکوونکو سره د تاوتریخوالي 120 پیښې ثبت شوې وې. حکومتي سرچینې وایي چې د کونړ ولایت د ماڼوګي په ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ له 13 ورځو راهیسې سخته جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې داعش له طالبانو نه د کړنګل او کلایګل درې نیولې دي. امنیتی سرچینې وایي چې د کونړ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د اسلامي دولت یا داعش له 900 نه زیات وسلوال فعال دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د ګډو همکاریو د پراخولو په غرض نن بیجنګ ته سفر تللی دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي چې ایران به ډېر ژر د ځمکې مدار ته یو سیټلایټ ولیږي چې ایراني ساختوندی پکې نصب شوی. روحانی وویل چې دا سیټلایټ به په راتلونکو اونو کې ولیږل شي. ایران معمولا خپل فضائي پروګرامونه په فروری کې ننداري تقدیر ځکه چې په دغه میاشت کې 1999 میلادي کال کې په ایران کې د اسلامي انقلاب کلیزه منزل کیږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ماښام د ډیموکرات ګوند رهبرانو سره د فدرال حکومت د ځینو برخو د بیا پرانیستلو په اړه د غونډې نه یو د ووتو او د هغوی سره خپلې خبرې د وخت ځای کول وبلل. د غونډې هدف دا و چې د متحده ایالاتو د فدرال حکومت د ځینو برخو د بیرته پرانیستلو لپاره یو موافقې ته سره ورسیږي. سپینه ماڼۍ د چین او امریکا ترمنځ په بیجنګ کې د تجارت په اړوند روزانه مذاکرات ته خوشبینه کاری او د چین د بهرنیو چارو وزارت هم نن وویل چې دواړو خواوو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی. د چین وی دولت یو دولتي رسنۍ رپورټ ورکړی چې شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون غواړي چې د متحده ایالاتو سره خپلې اړیکې ښې کړي. او د استرالیا حکومت وایي هغې سعودي جنۍ ته د پناه ورکولو په اړه پریکړه نه ده کړې چې د کوره تښتېدلې وه او په استرالیا کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې وه.
درنو اوریدونکو نیم ساعت دومه خبری پښتو خپرونم په همدې زی پای ته ورسیدره. په راتلونکو لنډو شیبو کې د تاریخ خپرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا خدای مل شي.